ಇಲ್ಲಾಂತ ದ್ವಸ ಮಂಡೂಪ ಲಾಡ್ ತೌಪೀರ್ ಮಾತೇವರ್ಕಡ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಪೈಲು ಬೇತ ಉರಸಿದ ತೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಅವಸರಲಿಯ ತರ್ಮನ್ಸ್ ದಗ ಮುಹಿಮ್ ಅಸಿಯಲೈ ದೆ ದಶಮಿ ಪೌರಸ್ ತೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಪವಾಕ್ ದೆ ಸಾರ್ ದ್ವನಿ ಮಿ ಬಜೆ ದೆ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ ಹಾಗ್ಲಿ ಓನ್ ಲೋ ಪಾಲಿಕೆ ತರ್ಸರ ಕೇಗಿ د افغانستان د دولتي ادارو د فوټبال لیگ په لړ کې تیر ورځ ایم ټی این لوبډلې 15 د سفر په پایلې سره د مخدره موادو پر ضد وزارت لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو د برخې مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ دغه راز د سوداګرۍ او کار جوړونې وزارتونو د لوبډلو ترمنځ لوبه یو د یو پر وړاندې مسؤلي شوه. ښاغلی شاداب وایي تر دې دمه د ایم ټی این لوبډله له الف ګروپ نه د نهه امتیازونو په لرلو او د افغانستان بانک له بي ګروپ نه د شپږ امتیازونو په درلودو سره د دولتي ادارو د فوټبال لیگ د جدول په سر کې ځای لري. د دولتي ادارو د فوټبال لوبډلو ترمنځ دغه لیگ د 2018 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شوی او د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې دوام کوي. او د اسپانیا د لا لیگا سیلې په لړ کې نن شپه ریال مادرید له والنسیا سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 5:45 دقیقې د والنسیا په کوربتوب پیلېږي. دغه راز د لا لیگا په بله لوبه کې مالاګا له جیرونا سره د افغانستان پر وخت د شپې 10:00 لوبه کوي. د دغو لوبو په لړ کې نن شپه ریال سوسیداد له ویا ریال سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:45 ترسره کیږي.
دوستانو دا د ازادۍ راډیو د لکه مخکې مو چې یادونه وکړله نن کابل د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و. طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. موږ په تیرو څو دقیقو کې چې خبرونه مو را پیل کړې د وخت په وخت له خپلو خبریالانو سره تماس ونیو په کابل کې او تاسو ته مو تازه جزئیات وړاندې کړل. دا چې دا پیښه بدلیږي په اړه عکس العملونه راځي او نوي جزئیات را برسېره کیږي. موږ خپلې عادي خبرونې یو څه ځنډوو او په دې پیښه خپلو ریپورټونو او معلوماتو ته دوام ورکوو. همدا اوس سره له کابل څخه د ازادۍ راډیو د کابل د بیرو مشر حمید مومن په تماس کې دی. مومن صاحب، بیا هم خپرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې نوي جزئیات او نوي عکس العملونه د نننۍ چاودنې په اړه درسره څه دي؟
مننه ان صاحب، البته د تلفاتو او د نننۍ پیښې په اړه باندې نور څه جزئیات نه دي خپاره شوي. البته بیا هم موږ منتظر یو چې د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه د کابل امنیت قمندانې وایندوان څه جزئیات وړاندې کوي چې هغه به د تلفاتو په ارتباط وي. یقینا خو په کور دننه او بهر ځینې غبرګونونه ښودل شوي دي د دغه حمله په ارتباط باندې. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په دې اعلان په خبرولو سره دغه حمله غندلې ده او حمله کوونکي غندلې دي. په هغه اعلان کې چې د په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا خپور شوی ویل شوی دی چې دوی د دغه پیښې قربانیانو ته تسلیت وړاندې کوي او ورسره د خپل دغه ژمنه تکراروي چې دوی به د افغانستان د زړولو خلکو او حکومت تر څنګ ولاړ وي او دوی به په ګټه باندې د یو سولمن او سوکاله افغانستان لپاره کار وکړي. سو په تلپاتې سوله په افغانستان کې ټینګه شي. د دې ترڅنګ بوریس جانسن چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبي اسیا د څانګې لپاره مرستیال بلل کېږي، دوی هم د ټویټر په یو پیغام کې په کابل کې په نننۍ چاودنې خپل غمشریکي ښودلې ده او ویل چې دغه چاودنې سره د تقریبا ټکان خوړلې ده. د ده په وینا دا په یوه اونۍ کې درېیمه خونړۍ پیښه ده چې په افغانستان کې پیښېږي او د خپل ټویټ په اخره کې ویلي دی چې افغانان په رښتیا هم د سولې مستحق دي او دوی ته پاره باید سوله راوستل شي. د دې ترڅنګ رحمت الله نبیل او امر الله صالح چې د افغانستان د ملي امنیت دوه پخوانی مشرانو دی هم البته په دې پیښې باندې غبرګونونه ښودلي دي. رحمت الله نبیل په خپل پیغام کې ویلي دی چې خبداوي چې د بې ځایه رقابتونو او د نورو تربګنیو په ځای په یو موټی توګه باید د ترورستانو په وړاندې ودرې او د هغوی د حامیانو په وړاندې ودرېږو او تقریبا دغه جنگ ته د هغوی په وړاندې شدت ورکو سو خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړو. درې ترڅنګ امرالله صالح هم د ټویټ په یو پیغام کې ویلي دی چې باید په وسنی سیستم کې د امنیتي کوم سیستم چې دی باید په دې باندې له سره غور وشي او ناکامه ټیم لري شي او نورو کسانو ته موقع ورکړي شي سو امنیت ټینګ شي. د ده په وینا د کابل په هر واټ کې تقریبا دا ډول پیښه کیږي چې باید د هغو د مخنیوي لپاره بنیادی اقدامات پکار دي. همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د ټویټر له پیغام په وسیله باندې نننۍ حمله غندلې ده او هغه د تروریستانو یو وحشیانه عمل بلل ده. ان څه تر اوسه پورې دغه خبرګون راغلی او موږ په جدیت سره د خبرګون سره په کوردنن او بهر څومره چې مخکې خبرګون نو خدل شي ان شاء الله اوریدونکو سره به شریک کړو.
ډیر زیاته مننه کوم. حمید مومن په کابل کې د ازادي رادیو د بیرو مشر و چې یو شمیر ورستی معلومات په ځنګړې توګه د یو شمیر سیاسي چارواکو کورنیو ادارو د مشرانو او همدارنګ په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماټانو نظرونه یې را سره شریک کړل. په افغانستان کې د بیړنیو یا استراری مرستو د هماهنګۍ د یو سازمان مشر دیجمن پانیک د نیویارک ټایمز رسپانې ته د کابل د ننې پیښې په اړه ویلي دي دا یو ډلهیزه وژنه ده. هغه ویل چې لږ تر لږه اویا کسان هغه روغتونونو ته وروړل شوي چې د دوی ادارې ورسره مرسته کوي. په نورو نړیوالو رسنیو کې هم په نننۍ پیښه باندې چې څو ساعته ترې راتېر شوي دي ګڼ رپورټونه راغلي دي او تقریبا د نړۍ د ګڼو مشهورو رسنیو سرټکي د کابل نننۍ پیښې جوړ کړي دي. موږ په کابل کې هڅه کوو چې له خپل خبریال شاه محمود شینواري سره تماس ونیسو چې هغه یو روغتون ته د تلو هڅه کوله څو له هغې ځایه معلومات راکړي خو تر اوسه مو ورسره تماس نه دی ټینګ شوی. په داسې حال کې چې په کابل کې او د افغانستان په نور ولایتونو کې د چاودنو او نامنیو رپورټونه ورکول کیږي پاکستان پر افغان کډوالو په دغه هیواد کې فشار زیات کړی څو خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان نه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره په یو بیړني پلان کار پیلوي. ناجیه صافی په اړه رپورت لري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي کچیرې له پاکستانی چارواکو سره ډیپلوماټیکو اقداماتو او خبرو اترو نتیجه ورنکړه دغه وزارت به د افغان کډوالو د راستنیدلو لپاره په یو بیړني پلان کار پیل کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دغه پلان کې د سرپناه بشري خدمتونو او راستنیدونکو کډوالو لپاره د نورو اړینو خدمتونو موضوعات شامل دي.
اگر احیانا
کچیر زمون مذاکراتو نتیجه ور نکړه او پاکستان داسې کوم ګام واخیست د کډوالو د بیرته ستنیدلو پروسه به حتمان ځندنی وي او موږ همغه محل چې دوی راستنیږي پر یو پلان کار وکړو.
د خغلی میخیل په خبره په پاکستان کې د افغان کډوالو موضوع د ولسمشر لخوا هم په جدي ډول سرل کیږي. تر دې مخکې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویلي په تیرو دوو کلونو کې له بهرنیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان نه له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د محل نږدې 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان اروپا، ایران او پاکستان ته کډوال شوي او د راپورونو له مخې د وروستیو ناامنیو او بیروزګارۍ له امله لا هم افغان ځوانان په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته سفر کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د حکومت کابینې پریکړه کړې چې افغان کډوال باید د روان میلادي کال د جنوري میاشتې تر پایه پورې خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون غړي هلې ارشاد ازادي رادیو ته وویل له پاکستان نه د افغان کډوالو د بیرته راستنیدلو لپاره د حکومت اقدامات کافي نه دي او په وینا یې په دې برخه کې نور هڅو ته اړتیا ده.
یو اطمینان ورکي، یو هغه اطمینان دی ورکي چې مثلا دلته کراځي کډوال یوازې د کور ستونزه نه لري، هغوی د تحصیل ستونزه لري، هغه دې لپاره چې پاکستان کې سبق ویلی د دوی د نمرو انتقالول، د اسناد انتقالول، دا مسایل ورته زیاتره مهمه دي. زه ډېر داسې خلک پېژنم چې مثلا په طب پوهنځي کې وو، مثلا 2-3 کاله پاکستان کې درس ولی بیرته چې افغانستان ته راستانه شوي دي، د دوی اسناد نه منل کېږي.
ولسمشر غني تر دې مخکې ویلي تر کله چې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي نه وي، دا هیواد بشپړ نه دی. خو هیلې ارشاد ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له پاکستان نه د بیرته راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د سربنا تر څنګ د روغتیایي خدمتونو او دغه شان د ښوونې او روزنې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
لیمو له جنګ زرا چې دا سمې بدې سیږي. پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي.
د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، د کابل د نننۍ پیښې په اړه په نړیوالو رسنیو کې سرخطونه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي. طالبانو یوې درنې چاودنې کابل لړزولی او تر څلوېښتو زیات کسان یې وژلي دي. سی این این امریکایي ټلویزیون ویلي دي بریدګر د چاودیدونکو موادو بار امبولانس په ګڼه ګوڼه کې چولی دی او په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. همدارنګه سټار اینډ سټرایپس خپرونې ویلي دي طالبانو په یو موټری بم کې په کابل ښار کې د ګڼې ګوڼې په یوه ډکه سیمه کې لسګونه کسان وژلي دي. ګڼو نورو نړیوالو رسنیو هم په دې موضوع باندې لیکنې او رپورټونه خپاره کړي دي. موږ به په راروانو خپرونو کې له تاسو سره یو او په دې اړه د پیښې په اړه به تازه جزئیات درته وړاندې کوو. ټاکل شوې ده چې په څو دقیقو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي په یو خبری کانفرنس کې د پیښې په اړه معلومات خبریالانو ته وړاندې کړي. په دې خبری کانفرنس به تاسو خبرو، خو وس رازو یو ونیس پروګرام تا او هغه حقیقت څه دی؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان مالیه وزارت وایي سکل د ګمرکونو عواید لوړ شوی چې یو لامل هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو عواید تر پخوا څومره لوړ شوی، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره عواید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شنواره یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالیه وزارت د ګمرکاتو لمرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو.
مهم سم محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکه لپاره. په لومړي سر کې راته وای چې د ګمرکونو عواید څومره لوړ شوی دي؟
ډیر شکر، ډیره مننه راتک څخه. مو سه کال، یعنی دیار لسو شپږنیوي مالی کال چې د قوس په آخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ یو سل نشپته اشاریه یو میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې درې اویا میلیارده دا د ګمرکاتو د لار نه راټول شوی او نور باقی منده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټول شوی.